سلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو د پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي ایران کې د افغان کډوالو د اعدامونو پیښې ډیرې شوې دي. دا غرض به واوري چې جرمني له هغه هیواد د خطرناک کډوالو د ایستلو پراخ بحث پیل کړی، افغان کډوال هم له خطر سره مخامخ دي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ټاکل شوی سبا جمعه د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر وضعیت بحث وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ایکس پانې یا پخوانی ټویټر د معلوماتو له مخې دغې غونډې ته به د یونما مشره روزا اوتمبایووا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجو پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوی لس ورځې وروسته، یعنی د جون پر 1/3 په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه جوړ شي. طالبانو هم تایید کړی چې د قطر په دریمه غونډه کې چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق د چهارشنبه په ورځ ویل د دوحې په دریمه غونډه کې له طالبانو سره د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په څیر نه، بلکې د حاکمو چارواکو په څیر چلند کیږي. په جرمنی کې پولیسو د یو 15 کلنې افغان انجلۍ د مړی تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه د انجلۍ د مور او پلار د نیولو خبر ورکړی. د راپور له مخې د دغې افغان انجلۍ مړی تیره دوشنبه د ورمز ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمنی د وچولې راپور ورکړی چې د دغې انجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کېږي دغه انجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د باڼې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګه وایي چې نن پنجشنبه به د افغانستان په 14 ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه ولګیږي او سیلابونه به راوغوځي. دغه ادارې په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، پنجشیر، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، میدان وردګ او بامیان کې به د باران اندازه له 15 تر 15.5 میلی‌متره پورې وي. د اطلاعیه له مخې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې بیا د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل شوی دی. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت نن پنجشنبه هم په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی دا چې پنجشنبه د اختر څلورمه او ورپسې د جمعې رخصتي ده، نو ځکه دغه ورځ هم عمومي رخصتي ده او رسمیت به د شنبه په ورځ پیلېږي. که څه هم په اکثرو اسلامي هیوادونو کې تیر یکشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ به، خو طالبانو دوشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه. پرون چهارشنبه هم په غزه کې د اسرائیل هوایی حمله د غراز د اسرائیلي پوځیانو او د فلسطینی افراطي وسلوالو ترمنځ وسلوال شخړې روانې وې. عیني شاهدانو او د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د ملکي دفاع یو بنسټ راپور ورکړی چې اسرائیل د غزې د رفح ښار لویدیځې برخې بمباري کړې دي. په دغه ځای کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې د بې پیلوټه الوتکو په حملو او د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د څه باندې 8 میاشتو په جګړه کې په دغه قلمرو کې څه باندې 1,400 کسان وژل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغانستان به د 8 غوره لوبډالو په پړاو کې خپل لومړی سیالۍ نن په ویسټ انډیز کې د هند په وړاندې وکړي. دغه بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې افغانستان به په دغه پړاو کې هم ښې لوبې وکړي.
اوس لوبډله باربادوس ته رسېدلې ده. هلته به دوی د سوپر 8 یا 8 غوره لوبډلو پړاو لومړۍ سیالۍ د هندوستان پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې تمرینات ترسره کړي، چمتووالی نیولی دی او زموږ تمه ده څنګه چې مونږ په ګروپي پړاو کې ښې لوبې ترسره کړي، انشاءالله په 8 غوره لوبډلو پړاو کې به هم ښې لوبې ترسره کړو او ان شاء الله نیمه پایلو به تبلا را پیدا کوو.
نن نه مسابقه د کابل په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي او د فوټبال د یورو کپ په سیالیو کې د چهارشنبه په ورځ د جون په 6 نیټه هم 3 سیالۍ ترسره شوې چې یوازې جرمني وکړای شول 2-0 د هنګري لوبډالې ته ماته ورکړي. د غراز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي یو مساوي پای ته ورسېده. د ورځې وروستۍ سیالۍ بیا د سکاتلند او سویس ترمنځ وچی هغه هم یو یو مساوي شو. د ویلو د چنن پنځمبه به هم درې سیالۍ تر سره شي، چې لومړۍ لوبه به د سلواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او درېیمه به د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ ترسره شي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې دی. خو په سر کې راځو دا راپور راخلو چې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان ویل کله چې څکم درې کال مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په ایران کې د افغانانو د اعدامونو پیښې زیاتې شوي. په ناروې کې د دغه سازمان مشر محمود معمیری مقدم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه اعدامونه 50% زیات شوي. د دغه بنسټ په وینا افغانان په ایران کې تر ټولو زیات زیانګالي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو زیاتېدو خبر ورکړ. په ایران کې چې قضایي سیستم یې د شفافیت په نه درلودلو تورن سوی، په ګڼو مواردو کې په بېلابېلو جرمونو تورن افغان وګړي د مدافع وکیل له لرلو هم محروم وي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ یا IHR مشر محمود امیری مقدم د چهارشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبان قدرت
لکه چې طالبان واکه خسته اعدامونه زیات شوی، او د سش کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله د افغانانو اعدامونه دوه برابر زیات وو.
شغل مقدم وی د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې لشته لږه دیرلس افغانان ادم سیوی چې شپږ کسان د عمدی قتل په تور او پاتې و کسان د مخدره موادو په کاروبار تورن وو. د د پوینا افغان وګړي په ایران کې د ټولنې تر ټولو زیانګالې قشر ګڼل کیږي، چې تر ډیره د ایران د قضایه قوې د یو اړخیزو پریکړو ښکار کیږي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ د مشر محمود امیری مقدم پوینا په ځینو مواردو کې بېګناه افغانان هم ادم سیوی چې چای ناره نه ده اورېدلې. هغه د ننګرهار دی و اوسیدونکي مثال ورکړ.
یو کس چې په دلوي میاشت کې اعدام سو اشرف کرملا نومېده، چې شپږ دېرش کلن او د جلال آباد اوسېدونکی و. دی د عمدي وژنې په تور قصاص او اعدام سو، حال دا چې اشرف په یوه عمومي شخړه کې غوښتل منځګړتوب وکړي. د شخړې په وخت کې یو تن په چړې حمله وکړه او د بل کس د قتل سبب سو، خو اشرف چې بېګناه و د قتل په تور نیول کېږي او په اعدام محکومېږي.
د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي بنسټ مشر محمود امیری مقدم وایي د اشرف پلار چې په ایران کې هټایوال وو، په 1988 مریض کال کې د مخدره موادو د لرلو په تور په اصفهان زندان کې اعدام شوی، چې هغه هم د ده د معلوماتو له مخې بې ګناه وو. د ده په وینا هغه د ترکاریو په یوه مغازه کې کار کاوه، خو د مغازې خاوند مخدره مواد درلودل. کله چې پولیس راغلل، د اشرف پلار یې د شیشې په نوم د 900 ګرامه مخدره موادو د لرلو په تور ونیوه او اعدام یې کړ. شغل مقدم وی زیات تورن افغانان د وکیل د ګمارولو واس نه لري، یوازې پر کاغذ مدافع وکیل لري خو په واقعیت کې نه. د ده په وینا د افغان بندیانو او اعدام سویو کسانو په باب زیات وخت اطلاعات له رسنیو او نورو بنسټونو سره نه شریکیږي. د ایران د عدلي وزارت مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې مشر اسکر جلالیان د غبرګولی اجوزا پر درويشتمه ویلي و چې دا مهال په ایران کې 8000 بهرنیان بندیان دي، چې ډیری افغانان دي. خود طالبان حکومت تیر کال ویلی و چې په ایران کې د افغان بندیانو شمیر 200 تر رسیدي. د راپورونو له مخې د کابل او تهران ترمنځ د 1415 مریض کال د موافقې له مخې د ایران حکومت تیر کال شاوخوا 1500 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. تیر کال د طالبانو د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې سرپرست محمد یوسف مستری ایرانی رسنوی ته ویلي و چې د ایران مقاماتو د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې د 250 افغان زندانیانو د اعدام حکم په زندانی کېدو اړولی دی. په تیره مرغومی جدي میاشت کې د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادی د یوه هیئت په مشرۍ کابل ته سفر وکړ، چې د طالبانو له چارواکو سره یې د افغان بندیانو پر برخلیک هم خبرې وکړې. که څه هم د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر ایران هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران د بشري حقونو غیر دولتي سازمان وایي له کله چې څه کم درې کاله مخکې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په ایران کې د افغان وګړو د اعدامونو شمیر زیات شوی دی. بل ورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو د راټولولو لپاره د تګلارې د نشتوالي له کبله اندېښنه لري. دې سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو شواهد راټول او ثبت کړي. یو شمیر سیاسي او حقوقي شنونکي د دې اقدام هرکلی کوي او وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې په دې برخه کې عملي اقدام وشي. نورحال اکرام الله اکرام اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د سېشنبې په ورځ د جون په 13 خپور شو، په افغانستان کې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د شواهدو تر راټولولو لپاره د یوې نړیوالې تګلارې پر نشتوالي اندېښنه ښودلې. دغه سازمان ویلي په داسې حال کې چې طالبان په سیستماتیک ډول په داسې کړنو بوخت دي چې کیدای شي د بشریت ضد جرمونو او د جنسیت پر بنسټ زورونې وي، خو د هغو د حساب ورکولو هڅې کمزوري شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې افغانستان د هغو جرمونو د معافیت تاریخ لري چې په دې هیواد کې په تیرو او اوسنیو جګړو کې د طالبانو او نورو اړخونو لخوا ترسره شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسي راپور هرکلی کړی او د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې پر همغږي ټینګار کړی دی. دغه سازمان ویلي په دغه راپور کې ذکر شویو مسایلو په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو له بشري حقونو څخه جدي سرغړونو ته باید رسیدنه وشي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان په اړه د یوه پریکړه لیک له لارې د بشري حقونو د جدي سرغړونو د راټولولو او ثبتولو لپاره یوه اداره جوړه کړي. یو شمیر سیاسي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د دې وخت را رسیدلی چې په دې برخه کې اقدام وشي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پوه غوث جنباز وایي چې باید د دې نه وخت ملاتړ وشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې د داسې یو بنسټ جوړېدل اړین او حتمی امر دی تر څو په افغانستان کې حاکمه ډله او نورې هغه ډلې چې په جنګي او بشري جرمونو تورن دي له لارې مجازات شي.
د بشري حقونو فعال نجیبه سنجر د داسې یوې ادارې پر جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې دغه بنسټ باید له خپلواکو او بې پرې کارپوهانو څخه جوړ وي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو تر څارنې لاندې کار وکړي.
میکانیزم باید د سیمه ییزو بنسټونو، غیر دولتي موسسو او نورو نړیوالو بنسټونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي تر څو باوري شواهد او هر اړخیز معلومات ته لاسرسی ومومي. دا میکانیزم باید د بشري حقونو د سرغړونو د شاهدانو او قربانیانو د ساتنې لپاره پروګرامونه ولري. دوی کولی شي پرته له ویرې شاهدي ورکړي
تر څو بدون ترس بتونن شهادت دهن.
د بخښنې نړیوال سازمان تر دې مخکې په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو بل راپور کې چې د اپریل په میاشت کې خپور شوی او ویلي وو چې په افغانستان کې خلک د بشري حقونو له سختو سرغړونو سره مخ دي او ترې ځورېږي. د طالبانو حکومت چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا تل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه په جدي سرغړونې تورن شوی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم اولاف شولز نن پنځشنبه د یالتونو له چارواکو سره د کډوالۍ پر تګلارو خبري وکړي. په دې تړاو درې ورځنۍ غونډه په برلین کې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جرمني کې افغانستان ته په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ایستلو موضوع توده شوی. تفصیل په دې راپور کې.
ټاکل سوی هغه لنجمن بحث چې آیا جرمني هغه کډوال چې په جنایتونو کې ښکېل بلل سوي سوریې او افغانستان ته ولیږي که نه، په جرمني کې د درې ورځنۍ غونډې عمده موضوع وي. د پلازمینې برلین په څنډه کې تیر ماښام هم په روانه غونډه کې پر دې موضوع بحث وسو، او نن پنجشنبه هم په دې اړه بحثونه دوام کوي، او نن صدر اعظم اولف شولس د شپاړسو ایالتونو له چارواکو سره پر دې موضوع بحث کوي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې دغه جرمن چارواکي د پناه غوښتونکو د اخراج پر بیا پیل داسې وخت فشار راولي چې په افغانستان او سوریه کې د حاکمو رژیمونو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو په باب اندېښنې پر ځای پاتې دي. د جرمني صدر اعظم اولف شولس په تیرو وختونو کې د پناه غوښتونکو په باب د دغه سی یو بدلون ملاتړ کړی و. د جرمني د صدر اعظم مرستیال رابرت هابک د چهارشنبه په ورځ د هغو کسانو چې مشکوک ترورستان بلل سوي او یا هغو کسانو چې د وژنو په څیر په جدي جنایتونو کې ښکیل بلل سوي د ایستل کېدو ملاتړ کړی دی. افغانستان ته په جنایتونو کې د ښکېلو کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو موضوع په وروستیو کې په جرمني کې وروسته له هغې توده سوه چې یو افغان وګړي د غبرګول یا جوزا پر یولسمه په منهایم ښار کې د چړې په ګزارونو په حملې سره ځینې کسان ټپیان کړل. د ټپیانو له ډلې یوه پولیس وروسته په روغتون کې سا ورکړه. د کډوالو مدافع بنسټونو خپلو اصلي هیوادونو ته د ځینو کډوالو د ایستلو پر وړاندیز انتقاد کړی، او په دې باور دي چې سوریې او افغانستان ته د کډوالو جبري ایستل به د جرمني د اساسي قانون او د نړیوالو قوانینو په اړه د جرمني د ژمنتیا خلاف عمل وي. ټاکل سوی د برلین په پوتسدام کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ د سیاست په اړه بحث د درې ورځنۍ غونډې په اجنډا کې شامل وي. د جرمني خبری آژانس پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د هامبورګ د کورونایو چارو وزیر انتی ګروتی چې د سوسیال ډیموکراتانو ګوند کیڼ اړخی غړی دی ویلي هر څوک چې په جرمني کې کوم جرم کوي باید وایستل سي، حتی له افغانستانه هم که راغلی وي. د 2021 میلادي کال اګست میاشت راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، جرمني تر اوسه هیڅ افغان پناه غوښتونکی افغانستان ته نه دی ایستلی. په همدې حال کې د جرمني د کورونایو چارو وزیر نانسی فیرز ویلي چې دوی د هغو افغان کډوالو د اخراج په باب چې د جرمني امن ته ګواښ ګڼل کیږي له بېلابېلو هیوادونو سره په خبرو بوخت دي. هغه د چهارشنبه په ورځ وویل دغه خبرې دوام لري څو چې افغانستان ته د ځینو کډوالو د اخراج لارې چارې پیدا سي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د جرمني د کورونایو چارو وزارت په عین حال کې له اروپایي اتحادیې د باندې په درېمو هیوادونو کې د کډوالۍ د دوسیو د څېړلو پر امکان غور کوي. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ د بشري حقونو څه باندې 300 ملاتړو بنسټونو په یوه پرانیستې لیک کې د جرمني صدر اعظم ته خپل مخالفت ښوولی. د دغه لیک جزئیات د چهارشنبه په ورځ خپاره شول. په دغه لیک کې د جرمني له حکومته غوښتنه سوې له هغه هیواده د باندې د کډوالۍ د دوسیو د څېړنې طرحه رد کړي. د لیک لیکونکو خبرداری ورکړی له اروپایي ټولنې د باندې د کډوالۍ د غوښتن لیکونو څېړنه ممکن له بشري حقونو سرغړونې ته زمینه برابره کړي. لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تیره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نیټه وه د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د بندېدلو زر ورځې پوره شوې. افغان جونو له کومو ستونزو سره سره بیا هم زده کړې کولې، او اوس چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې دې مسلې څومره بد اثر ورباندې کړی دی.
او انګریزانو دانه چې ورته وایي په درزه کې زینب لیسه کې مکتب و، موږ به په پښو سهار او غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه چې موږ خپل آینده سمو. په پښو تللو راتللو په ډېر زحمتو سره تر دې حده را ورسېدلو، مکتبونه وتړل شول.
د دې نجونو کورنۍ د خپلو لونو حالات څومره اندېښمنې کړې دي.
یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ونوي، دومره زه وډاره سم سې بېحده وډاره سم، مال څه خبر ده خدای هم زه مال چې کوي وای کورس بند سه خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم، داسې ژړا مې راځي دلته خو نجونو سبقونه ویلي.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، کله چې په ژوند کې د بریاوو او پرمختګ خبرې کیږي نو اساسي او لومړنۍ ریښه یې زده کړې ثابت شوې دي. له همدې وجه خو د اسلام دین هم تعلیم په نارینه او ښځینه و باندې فرض ګرځولی. خو افغانستان داسې یو اسلامي هیواد دی چې هلته د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له فرض زده کړو څخه محروم دي. تېره جمعه چې د جون میاشتې 14مه نېټه وه، پورا زر ورځې پوره شوې چې له شپږم ټولګي څخه د پورته صنفونو د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه بند دي. د وردګ ولایت اوسیدونکې مارینا چې خپله محصله وه، له دې سره یې دوه نورې خوندې هم له زده کړو څخه پاتې دي. هغه وایي که څه هم نورو نجونو ته ډاډ ورکوي چې ښوونځي یوه ورځ خلاصېږي، خو خپله ورځ تر بلې ناهیلي کېږي.
ډېر نا امیدۍ احساس دی او راسته بلې ډېر زیات. حتی هغه نجونې چې کانکور آمادګي وویل چې نسیانل کال چې کوم د کانکور تقسیم اوقات اعلان شو، ولو دی په ډېرې ناهیلۍ په ډېرې زیاتې ناهیلۍ خپل د کانکور آمادګۍ ته نور د پای ټکه کېښودله، ځکه چې د وطن وضعیت یعنی په دو شرایطو کې خو هېڅ کومه امیدواري نشته ده چې یا د نجونو نه کانکور امتحان واخیستل شي او یا مکتب شروع شي. نو دا ډېر یو مایوس کوونکی حالت دی. هغه نجونې چې په نهم صنف او په لاسم صنف کې پاتې وي، هغه نجونې چې په یو لاسم کې دو لاسم کې پاتې وي، زیاتره یې واده کړي دي، زیاتره یې ماشومان دي په درې کالو کې، نو هغه نجونې به هېڅ وخت بیا د سرنوشت تر ونه ګرځي. په هو باندې ژوند یعنی هغه به کله وشي کولی چې که کوم وخت یو امیدواري شي مکتب شروع شي چې تر اوسه پرې خو هېڅ داسې امیدواري نشته، نو هغه به کله وکولی شي چې بیا د ماشومانو سربېره هغه مکتب ووي. یعنې د هغو هغه کومې هیلې او ارمانونه چې وو هغه ټول لاړل، د خاورو سیو شول. خو چې موږ ګوت کوم از چې یعنی د درې کال چې وو اته چې مطلبونه نه شروع شوی، په همغه ورځ باندې چې کله په افغانستان باندې د غتور شپه خراش ولا، نو په همغه ورځ باندې مکتبونه دروازه تړل شوې تنه نه پوري. نو ته کوم از چې ښکاریږي حکومت مغه په خانه حکومت یې شل کسل کول وړاندې شو، او په موږ فکر د شل کول وړاندې کوم تیارې خبرې کړې وي، کوم نسل چې د موږ ای تعلیم او تحصیل نه پاتې شوی وو، نو افغانستان چې کوم شل کول کوم پیشرفت کړای وو ام دین چونو یعنی زیاتره خلک وس په دې راځي شو چې خپل په ګران باندې تحصیل وکړ، هغه مفکوره به ته بدل شول. نو زه خو په دې کومه رنایي نه وینم، نه کوم داسې مثبت فکر وینم چې یعنی باید دوی وشي. تر دې ما په نظر شته کومه دغه جهل او تر کومه د جهالت هیڅ کله به مکتب ته اجازه ورنه کړي. دا ډیره مایوسه کوونکې خبر ده چې زه نه باید وکم، خو یعنی موږ په دې راځي شو چې یعنی دا باید وکړو، ځکه دا حالت تغیرون کوي دی او نه نړۍ هیڅ وکم د دوه غوړ خوري د خزو ډیره انجینر د مات خاين د پښو ګردون باندې ټول په عصبي او رواني ناروغي باندې اخته شوې دي چې هغه نشي کولای خپل هغه کوم ژوند چې دغه د تباهي په مخ باندې روان دی دی هغه مخه ونیسي. نو هغه ټول خپل غم او تشويش خپل پزړه کې ساتل دي، ټول په رواني ناروغي اخته شوې دي، یعنی ټول غیر نورمال دي. افغانستان جون نه خو ټول غیر نورمال کړی دي، او دا ډېر ظلم دی د افغان جون په مقابل کې چې کار، افغان خځو په مقابل کې چې کار، ډېر ظلم دی. نو د دو ظلم مخنیوي خو هیڅ هم کوي څوک کولای شي ماته نړۍ ته غوړو چې دا غږ موري کته هم ډېر چیغه شوې دي. نړۍ هم خپل د مفاد په وخت کې افغانستان ته یاد وي.
لنجونو سره د دې کورنۍ هم د تعلیمي مرکزونو تړلو اندېښمنې کړې دي. یو میرمن چې خپل نوم نه یادوي د خپل لونو پاکله وایي،
سمه چې وم ته لاړله چې د طالبان څراغ نه مکتب بند سه. دویمه لور مې هم چنان پروسه کلې چې شپږم خلاص کړم نو فارغ اسوه نه خپل اس ورځې خرابې تېرې کړې، هر وخت به ژړلې. بیا بیا انګلیسي کورس کې شامل کړم، بیا لږ زره وضعیت سه لږ مصروف اسوه، بیا کورس هم چنان څو څو د پنځه واسو پنځه واسو. یو ورځ راته داسې په چغو راغله، کتابونه یې ونوي، دومره زه وډاره سم سې بېحده وډاره سم، مال څه خبر ده خدای هم زه مال چې دی وای کورس بانس بیرته په پخارسم څه خدای داسې م کوه زه خود مړا کړم ما څه قصه ده ډېرې خفه دي خود درته څه ووایم چې هېڅ ویلی نسم داسې تشویش ده ما ته د خپلو اولادو ته مې تنها زه نه زه چې هر چېرې ځم دا ټولې ښځې یم داسې جګرخونه دي نجونې یعنی وای موږ ته افسردګي پیدا شوې وه زه کورس ته زما ته جلیګانې دي ټول افسردګي ورته پیدا شوې له ډېرې تشویش نه له ډېرې جګرخونې ده سر به خوده ژاړي سر به خوده ژړاګانې کوي یعنی ډېر غټ تکلیف ورته پیدا ده هر نجلۍ ته زندګي دیګان ته خبره پرې حرامه ده له تشویشه له جګرخونې نه له غصې نه چې دوی تشویش کوي رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي روانشناسان دي چې داسې بیخي رایګان تداوي کوي له زوره چې ډېر جلیګانې ټول افسرده دي رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي له تشویش له لاسه چې موږ به څنګه سو دي موږ آینده به څنګه شي موږ اسناد نه سو اخیستی موږ پوهنتون نه سو ویلی خدای زه د پوهنتون د کابل نه تېرېږم داسې ژړا مې را ځي دلته خو نجونې سبقونه ویلي دلته نجونې درسونه ویلي او دا اوس د دو په مخ تړل شوي دي ښایي دا ډېره سخته ده د دې تحمل ډېر سخته ده چې دا موږ کوو یعنې هېڅ بیانولی نه شي ویلی نه شو بعضې فامیلونه داسې اجازه نه ورکوي بعضې فامیلونه داسې ما لږ ته اجازه ورکوي یوه دانه په کابل کښې انده پاتې ټولې تللي دي څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک مړه کېږي څوک ژوندي کېږي مرګ قبلوي و مګر له دې ملکه وځي یو وخت کې به ګورې چې په دې ملک کښې هېڅوک نه دي پاتې اوس هم نه دي پاتې سالم انسان به افغانستان کښې بیخي نه ویني
عیسی خان چې څو ځله یې د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو له ځینو مشرانو سره خبرې کړې وایي دا موضوع دای ډېر ځوروي چې هلې ځلې یې ځای نه نیسي
خپل شخصا ما ته خو ډېره سخته تمامېږي زر ورځې شپې ووتلې ډېره سخته ده چې نجونې په مخ باندې دغه دومره زیات وخت دپاره مکتبونو تړل شوي دي ډېر دښمنه چې هغه دوی کوم شوق ګورو د علاقه چې د مکتب سره او درسونو سره که چېرته شپږم ټولګي ته ورسېږي هغې نه وروسته درسونه مکاتب دی ته نه وي نو ډېره سخته تمامېږي اوس زه ته ګورې فکر نه کوم چې داسې زر دې خلاص شي
کندهار د افغانستان یو لوغ ولایتو څخه دی چې هلته انجونو پخوا هم په سختۍ زده کړې کولې اوس یې د طالبانو حکومت هغه ستونزې څو چنده ورزیاتې کړي دي د ښوونځیو او پوهنتونونو بندېدلو خو د دې ولایت د انجونو په خبره رواني ستونزې ورته پیدا کړې دي د یاد ولایت یوه اوسیدونکې شفیقه حکیمي په یوې مرکې کې وایي چې د ښوونځی او طب پوهنځی له ګڼو ستونزو سره سره سرته ورسوه خو اوسني حالت روحي ضربه ورکړې ده
یو غټ روحي ضربه ده چې دلته پر افغانستان باندې وارده سوې ده چې هیڅ یو کوچنی هیڅ یو ماشوم یو انجلۍ نسي کولی چې زده کړه وکړي نسي کولی چې پرمختګ وکړي لکه څنګه چې افغانستان تقریبا نو دغه 25 کاله مخکې څومره شاته و او په دا 25 کاله کښې چې څومره پرمختګ کړی و تر هغه دوه چنده بېرته شاته سو او مکمل پرمختګ یې بېرته حیف سو اوس نو دوی بېرته پر شاتګ روان دي پر پرمختګ نه دي روان انجونې نسي کولی چې تعلیم وکړي نسي کولی چې مخ ته ولاړ سي دا د دوی په حق کښې یو غټ خیانت دی او ظلم دی موږ خپله په کتاب کښې راغلي چې تعلیم کول علم کول پر نارینه او پر ښځینه فرض دی نه چې یوازې پر نارینه وو فرض دی پر دواړو فرض دی دا یو غټه رواني روحي ضربه چې دوی وارده کړې ده د انجونو باندې خو دا بیخي غلط کار دی
خواوشا دې له نورو ټولګیوالو را ته وایه له نورو نجونو ته یې چې ګورې چې په کور ناستې دي څومره دوی ځورېږي دوی څه وایي
شاوخوا اول زما خپل د کور ښځې دي زما خپل خورزېګانې دي مؤمنانې تر شپږم صنفه پورې درس ویلی دی بالا ناستې دي پر کور باندې چې شي دی مدرسې ته هم د بیرې نسي تللی په کور کښې ناستې دي بس همداسې وخت تېرېږي بیا چې وګورې سبا ورځ یو خراب ژوند یو خراب آینده لري او څومره ځورېږي د خپل پر اوس حالت باندې څومره پر دوی باندې بد تاثیر کړی دی او د دوی آینده یې مکمله خرابه کړې ده
تاسې د کور نارینه وو آیا کوم وخت ملاتړ کړی د ښځو ورغلي د حاکم نظام سره طالبانو نظام ته یې ویلي چې نور خلاص کړي دا مکتبونه تاسې د کور نارینه وو څه کړي په دې برخه کښې
اصلا داسې دی زموږ د کور نارینه خو ګرځل کښې هغوی خپله هم کشران دي موږ د کور نارینه مشران دومره نه لرو نو تر دا اوسه پورې هېڅ چا هم داسې علیحده آواز نه دی پورته کړی چې دا انجونې دې وکولی سي ولاړ سي او درس دې ووایي دلته هېڅ چا جرأت نه دی کړی د دې ځکه که جرات وکړي تر هغه دوه چنده دوی بیرته ضربه خوري وهلو ټکول کوي بد ورد ورته ویل کیږي.
تاسو خپله څه کړي دي په کندهار کې ښځو خپل غږ پورته کړی؟
د زموږ په کندهار کې تر دا اوسه پورې چندانې چا غږ نه دی پورته کړی، خو لیکن مخکې چې چا غږ پورته کړی و هغه کسان یې ګرسره کې جیل ته واستول چا چې غږ پورته کړی و.
څه فکر کوې طالبان ولې نه غواړي چې ښځې باسواده شي؟ د دوی خپل کار ده، څوک یې نه پرېږدي، څه کیسه ده؟
د دوی فکرونه د دې ځای د فکرو سره ډېر مختلفه دي. دوی فکر کوي چې د دې ځای ښځې که چیرې وځي نو هغه د بدکارۍ د بېلارۍ دپاره وځي، او دوی هلته سمه تربیه نه ترلاسه کوي، دوی ته غلطه تربیه. لیکن ها آن دا چې دوی په خپله په دې نه دي خبر چې څه رقم تعلیم کیږي، څنګه درس ویل کیږي، هلته څه کارونه ترسره کیږي، دوی خبره په دې نه دي خبر. دوی فقط دومره سوچ کوي چې دوی د بې حجابۍ د خاطره، یعنی حجاب نه مراته یې، سم تعلیم نه کوي، او د بدلارۍ لپاره دوی فقط د کور څخه وځي. دغه فکر د دوی سره ورسره دی.
تاسو مکتب وویلی، بیا طب پنځای وویلی، بیا اوس روسي حد ته رسېدلی، څومره خفه یې چې تاسو خواري وکړه مګر اوس افغانستان داسې وضعیت ته ورسېده چې ښځې ته ارزښت نه ورکوي که تر ډاکټرۍ پورې مغه رسېدلی وي.
بلې و، ارزښت خو اوس بې حد د ډاکټرانو د مکمل صفر سوی دی، ځکه چې د ډاکټرانې چې څومره تر تهدید لاندې دي، بل هیڅوک هم دومره تر دغه، که څه هم صحیح برخه په افغانستان کې ډېر پرمختللي دي نه، خو متاسفانه چې د ډاکټرانو قدر ارزښت مکمل کښته سوی، هیڅوک یې قدر اهمیت باندې هیڅ نه پوهېږي درسره کې. اوس دا مازې خبره نه یې سوې، یو مریض هم راولاړېږي که ملامت مریض یې، هم ځې طالبان ته درېږي ورته وایي چې ډاکټر زما سره داسې وکړل. اوس نو د دوی څنګه سر څوک ور خلاص کړي چې دا رقم نه دی داسې، ځکه دوی خپله تعلیم نه دی کړی، که دوی په دې پوهېدله بیا به څوک پوکړي وای دی، خو لیکن دوی خپله دا رقم دی.
څومره په سختۍ د مکتب وویلې، بیا د پوهنتون وویلې، او آخر د سرنوشت دا رقم څه؟ لږو سختیو دې راته ووایه، په څومره سختیو دې ځان تر دې جایه پورې ورساوه؟
زه خو اصلا کې دا رقم زما خپل پلار چې دی هغه رواني تکلیف لري، هغه په کور کې دی، ګرسره کې موږ سرپرست نه درلودې، داسې درته وایم نه، موږ خپل مور موږ راغټان کړی یو، بیا وروسته تر هغه زموږ کور د مکتب څخه ډېر لرې و، ځکه زموږ مکتب موږ ته هېڅ نږدې نه پیدا کېدی، او انګریزانو دانه چې ورته وایي په دغه ځای کې زینب لیسه کې مکتب و، نو د زموږ مکتب زینب لیسه نومېږي، په دغه ځای کې زموږ مکتب و، موږ به په پښو سهار و غرمه تللو راتللو، موږ به تعلیم کوي، موږ به درس وایه، فقط خپل د آیندې دپاره چې موږ خپله آینده سموو.
بله،
هر څنګه و دومره کوشش مو کوئ، په پښو تللو راتللو بیخي ډېره لاره ده، دا څوک نشي تللی، په موټر کې نیم ساعت لاره ده، نو چې په پښو سې خو بیخي ډېره لاره ده، تر هغه ځای چې تللو راتللو په دې، بیا خو نو د کندهار هوا هم ګرمه ده نه، خیر وخت مو تیر کړئ، په ډېر زحمتو سره تر دې حده راورسېدلو، تر څو په راتلونکي کې د خپل افغانستان دپاره، د خپل ولس دپاره لږ څه خو به زموږ شور ورسېږي، لږ څه خو به موږ خدمت ورته وکړو، خو لیکن متاسفانه اوس که وظیفه پیدا کېږي په واسطه پیدا کېږي، دوی ویل واسطې نشته، رشوت نشته، دا اسلامي دولت دی، خو لیکن تر پخوا دوه چنده سوی دی، زما ورونه پر کور ناست دی، وظیفې نه ور پیدا کېږي، ما ته خپله وظیفه نه را پیدا کېده، هغه دا رقم موږ مخته تلل، و تر اوسه هم د هغه کیسه شروع ده.
بله، تاسو له خپلې مور نه وویلې چې په ډېرې سختۍ په تاسې باندې زده کړې وکړې، اوس یې چې لورګانې په داسې وضعیت ګوري چې د طالبانو حکومت ښځینو ته ارزښت نه ورکوي، زده کړې ته یې نه پرېږدي، کار ته یې نه پرېږدي، مور مو څومره درته خفه ده؟ هغه څومره درته ځورېږي؟
مور خو مې بې حده زیات خوابدې ده، هغه خو نو بله کم یو خو خپل اولادو ته وایي هېڅ نه هېڅ نه، دوی خو حد اقل دومره ځان خو ورسوي، د لمسیان به مې څنګه سي، لمسیان یې ټوله بې تعلیم ورته پاتې سول، زما خورزېګانې دې وکړې هغه ټوله دا رقم پاتې سول، بې تعلیمه، نه دیني درس ویلی سي او نه هم دا نور درسونه ویلی سي، د کوره د باندې لا نه سي وتلی.
خورزېرې چې په کور کې دي، تاسو څومره کوشش کوئ چې هغه قسم چې زده دي په کور کې ور زده کړئ تر څو چې حالات سمېږي؟
بلې وکړې، په کور کې ورته لګیا، په کور کې یو درس ورته وایو، یو یو کتاب، هر څوک چې بیکاري هغه ټوله ورځ ورته ناستې درسونه ورته وایي، چې د باندې تعلیم څه نسي کولی، حداقل په کور کې خو دی وکړي.
څومره فرق کوي په کور کې تعلیم او مکتب او پانتون ته تګ؟
هغه ډېر فرق لري. په کور کې فقط د کور د اشخاص سره مخامخ کېږي، د باندې خلکو سره، معاشرې سره، اجتماع سره ناست او ولاړ، خبرې اترې، جرأت، تربیه. اصلا تربیه دومره په کور کې نه ترلاسه کېږي لکه څومره چې د باندې د خلکو څخه ترلاسه کېږي.
درې کاله اوسول چې نجونې په کور کې دي، دا حالات کم داسې دوام وکړه، د دې زیان کورنۍ ته خو تاسو خبرې وکړې چې زیان رسیږي، یو مملکت ته څومره تاوان رسیږي؟
دا خو مکمل مملکت پورې تړاو لري. اوس موږ د تعلیم و درجې ترازونه اوس څومره درجې کې دوی قرار لري نه، مکتبونه وتړل شول، تر دې مخته نجونې درسونه نسي ویلی، کم چې موجوده دي هغه به خپل لیولو ته ځان برابر کړي، لیکن وروسته نوی نسل چې راپورته کیږي او څه چې د هیواد لپاره کې دا به زاړه سي، وخت به تیر سي، لیکن هغه نوی نسل چې راپورته کیږي هغه به ټول مکمل بې سواده نسل راپورته کیږي. دا چې هغوی په څه دندو په څه کارو اخته کیږي هغه نو وروسته انسان سر په خلاصي، ځکه چې هر څومره چې څوک کوشش وکړي په کور کې درس ورته وایي خو لیکن هغه رقم درس نسي وایي لکه څنګه چې دوی په پوهنتون کې، لکه څومره چې دوی خپل هیواد کې یا خپل مکتبو کې په دا کې دوی درسونه وایي، راپورته کیږي او هیواد ته پرمختګ ورکوي، ځکه یوازې یو څه باندې څوک فوکس نشي کولای. په هیواد کې د هیواد د سرنوشت لپاره، د جوړښت لپاره داسې ډېرې نورې سرچینې شته چې هغه پر دې باندې ولاړه ده، مکمل هیواد پر ولاړه ده، مکمل افغانستان پر دې شیانو ولاړه ده. ځکه څوک په اقتصاد کې مخته ځي، څوک په حقوق کې مخته ځي، څوک په ډاکټرۍ او په صحت کې مخته ځي، نو په دغه طریقه سره هیواد هم پرمختګ کوي.
بله، اوس اکثره میرمنې له دې شکایت کوي چې نړیواله ورو ورو افغان ښځې له پامه غورځوي، یعنی دوی په طالبانو باندې فشار نه راوړي چې د زده کړې دروازې ورته خلاصې کړي. تاسو په دې اکله څه غواړئ چې وایي؟
نړیوال خو دوی کولای شي، دوی که وغواړي هر څه کولای شي، لیکن دا چې دوی نه غواړي هغه به دغه رقم پاتې د تعلیم د لحاظ افغانستان بیرته نه سپورټوي، ځکه دوی خپله نه غواړي چې افغانستان د پرمختګ وکړي. که دوی غوښتلی دا کار دوی وختیم کولای شوی.
یعنی د نړیوالو فشار په طالبانو باندې اثر کوي؟
د نړیوال فشار حتماً اثر پر کوي، داسې نه دی چې اثر نه پر کوي، لیکن که نړیوال وغواړي هر څه کېدای شي. نړیوال وغوښتل ها د طالبان راتلی شوی، راغله ځای ونیوی، لیکن حکومت یې خپل دا شروع کړي. اوس ځینې وایي موږ یې په رسمیت پېژنو، ځینې وایي موږ یې نه پېژنو، خو لیکن شاید میدا ټول نړیوال پسې وپېژني، په رسمیت یې غواړي وپېژني. په داسې حال کې چې دلته هیڅوک آرام راحت نه دی، دلته هیڅوک پر قرار نه دی. هر ورځ موږ د یو ورور بې عزتی پر عام بازار وینو، دا زموږ د پاره، زموږ د کورنۍ د پاره څومره ضربې دوی واردوي.
له رواني اړخه څومره بد اثر په تاسو کوي؟ مکتب ته نه سئ تلای، پوهنتون ته نه سئ تلای، نور آرام نه وي.
کندهار باندې خو بیا بیخي بد عالی شی دی. یو ورور سلمانۍ ته د ویرې نه سئ تللی، یوه خور د باندې نه سئ وتلی، یوه خور وظیفې ته نه سئ تللی، یوه خور مکتب ته نه سئ تللی، یوه خور سینټر ته، مدرسې ته نه سئ تللی، د ویرې ټوله خپل پر کورو ناست دی. دلته داسې ملک وحشت چې د رواني اړخ دومره بد تاثیر چې دا هر ځلې زه خپل د کورنۍ سره بازار ته د باندې ووځه، زما ورونه یې، زما خویندې راسره یې، مور مې راسره یې، موږ د باندې ووځه بازار ته ولاړ شو، د هغې خوا چې څنګه موږ بېرته را جوابېږو د باندې د خوا څخه، هغه نو بیا په موږ پورې اړه څه رقم حالت پر موږ تېرېږي. د زما ورونو ته یا دوی ته څنګه خبرې کېږي، څومره بد الفاظ کاروي و دوی ټولو ته، هغه بېحد بد تاثیر کوي پر چا باندې.
بله، ډېره زیاته مننه خور، ژوندې او سلامت اوسې.
هیله کوم خور، مننه، خوشاله سوم.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق.
قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوبو په حق باندې خبرې کوو او له موږ سره میلمه دی په کابل کې د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. خپلواک صاحب، په پایله کې په دې خبرې راته وکړئ چې لوبې څومره د ماشوم حق دی؟
ماشوم لکه څرنګه چې له نوم نه پیدا ده، هغه ماشوم ده. د حقوقي له نظر نه ماشوم په څو کټګوري تقسیم شوی ده، چې ممیز ماشوم، غیر ممیز، هغه جوان او نوجوان چې ورته وایي. ماشومان حق لري د ژوند په ټولو چارو کې، په ډېره هده پورې باید له هغو سره د مستي او چې اوس ورته ګیم وایي، ګیم او ځینې نورې لوبې هغو ته ډېرې اړینې دي، ځکه په لوبو واسطه باندې دوی ذهن انکشاف پیدا کوي. ذهن پیاوړتیا له خاطره دوی ته ډېر لازمه ده چې دوی د خپل په منځ کې لوبې ولري، حتی مشرانو ته هم لازمه ده تر څو دوی داسې وسایل اسباب ماشومانو ته برابر کړی شي تر څو هغوی وتوانېږي د خپل د خوښې کوم هغه وخت چې دغه تیر کړي. نو ماشومانو ته لوبې کول یو اړین او ډېر با ارزشه حیاتي اثر لري.
بله خپلواک صاحب، تاسو په پایل کې ماشومان په درې کټګوري وویشل چې ممیز او غیر ممیز مهم یاد کړل، که دا لږ راته واضح کړئ ډېر به ښه وي.
هغه ماشومان چې د یو کال نه تر اووه کالو پورې، نو هغوی په یو کټګوري کې دي چې هغوی د حقوقو له نظر نه هغوی هېڅ نوه مسؤلیت نه لري، هېڅ که هر څه کوي نو هغوی ماشومان دي. د دویمه کټګوري چې د اووه نه تر دولس کالو پورې ده، په دې کټګوري کې هم ځینې ابتدایي مراحل ورته باید ورزده کړل شي. نو هغه کې هم دوی هېڅ ډول جزایي مسؤلیت، ولو که هر څومره غټ هغه د دو خو جرم نه ورته ویلی شو، که څومره غټ تخطی تېر شوي اوسي، نو په دو باندې هېڅ ډول الزامیت نشته ده چې دوی حج ته واڅوي او دا حج ته بوزي. نو بیا کله چې د دولسو نه پورته کېږي، نو تر اتلس کلو پورې دلته کټګوري په حقوقو کې د دوی د کم تخلف چې کوي، د تخلف سطح ورته هغه کړې ده، څوک د دولس نه تر اتلس اوسي، نو بیا هغه کومه جزا چې مشران ویني، دته خو جزا ویلی نه شو، خو ولې حج ورته وایو. نو د یو پر څلورمه حیثې حج په دې چې د دولس نه تر اتلس کلو پورې اوسي، په هغو باندې یعنی تطبیقیږي.
بله، دا ډېره مهمه موضوع ده خپلواک صاحب. په بله خپرونه کې به اتمان په دې باندې خبرې ولرو چې څه وخت یو څوک دې عمر ته رسیږي چې نور هغه که چیرې کومه ګناه کوي یا جرم کوي هغه ته جزا ورکول کېږي. بېرته راځو د خپلې خپرونې موضوع ته. یو شمېر کورنیو کې ماشوم ته یوازې ویل کېږي چې ته باید لیک لوست وکړې، یو څه زده کړې، مثلا بیرون لاړ نه سې، شوخي ونه کې، د لوبو اړخ ته هېڅ پام نه کېږي. دا د ماشوم ضرورت او د ماشوم حق نه ګڼل کېږي. دا وضعیت تاسو څومره لیدلی په افغاني کورنیو کې؟
ما تر ډېره حده دا وضعیت لیدلی ده او وینم. متاسفانه چې زه د دغه وضعیت سخت مخالف یم. ماشومان د لیک لوست پر ځای ضرورت ډېره، یعنی صحیح ده چې لیک لوست باید وکړي، ولې هغوی تفریح ته، هغوی لوبو ته، هغوی د ژوند نورو سرګرمیانو ته ډېر تر ډېره حده پورې ضرورت لري. لیک لوست وخت هغه ابتدایي لیک لوست ورزده کړل شي ماشومانو ته تر څو هغوی بلد شي په لیک لوست باندې. نو د هغو نه د دوی توقع کول چې یو ماشوم موږ ته کتاب ولولي، او یو ماشوم موږ ته یو کتاب چې هغه د دې د سطح نه پورته کتاب اوسي، د هغه توقع ترې ولرو او په هغو مسایلو باندې پوه شي چې ډېر مشران حتی ضرورت نه لري چې پوه شي که څوک د هغه د علم یعنې متخصص نه اوسي. نو د هغه ورزده کول هغو ته د دوی له حق سره جفا ده، ځکه دوی باندې دومره یو غټ بوج ایښودل. لکه په عامیانه ډول باندې وایم چې یو څوک توان د لس کیلو وزن نه لري او تا هغه باندې بیا پنځوس کیلو او سل کیلو وزن کېږي، نو دا طبعا دو ته د دوی په آینده باندې ډېر غټ یو منفي اثر لري.
کله چې د ماشومانو د لوبو د حق په هکله خبرې کېږي، نو د لوبو وسایل تر څنګ حتمان یادېږي. څه رقم وسایل باید دوی ته آماده شي؟ مثلا ځینې شیان لکه تفنګچه، لکه دغه شیان ماشوم ته منفي ذهنیت ورکوي. څه رقم د لوبو وسایل دوی ته ځانګړي او مشخص سي باید؟
د لوبو وسایل خود دا د یو منطقي د هغه عمومي وضعیت پورې مربوط هغه ده، ځکه کچیرته په یو منطقه کې په یو جی کې د جنگ ماحول وسی نو ماشومان هلته د لوبو وسایل هم جنگي د لوبو کوم هغه د خپل په شکل باندې د ماشومانو د قصو په شکل باندې هم هغه جنگي قصې چې طبعا دا کچیرته یو اسلحې سره په شوق باندې مغټیږي نو د اینده که هم شوق هم داسی، ولی اړین داده چه باید ماحول دست ماحول وسی چه اغا دی جنگ جدال او دی خشونت نه لری ماحول وسی. نو پا دی صورت که اوی تا نکه دی سپورتون و وسایل برابر و لکه توپ و کرکت و فوتبال و لکه دغه نور کم گیمونه دی چه ماشومان اخپل و پمنجو که کهی نو دی دوگو دغه ماحول برابر و لری اوارین کار ده که چیر تا وغاری یو شخص چه دی اغا ماشوم پا آینده که یو پرخاش اگر ماشین نووسی یو دیر خی او سیلی خواهند ووسی نو اغا باید دیگه ماحول سخلر وساطل شید، دیگه جنجال دیگه فیزیکی شخارو دی لفظی شخارو نو باید در وساطل شید، نو اغا باید اغا وسایل برابر کل شید چه اغا که دیگه دی جنگ و دی جنجال و دی خشونت اغا پکی نووسی، کم اغا آثار چه پکی دی اغا پکی نووسی.
بله کراسو دی وقت تنظیم تا کورنۍ څه رقم خپل وخت برابر کی چې په هغه کې د ماشومانو د تفریح لپاره هم وخت ووسی، مثلا دوی پارک ته بوزي، له خپل ماشومانو سره لوبې وکړي، په خپل تقسیم اوقات کې دې موضوع ته څومره ځای ورکړي؟
اړینه خبره خو دا ده چې په ژوند کې لکه څلور ساعته کم تحقیقات شوي دي، اته ساعته اکثر ملکو کې دا قبول شوې نظریه ده، اته ساعته باید د خپل کار لپاره اختصاص ورکړل شي، اته ساعته نور د خوب لپاره چې پاره ساعت شول، او اته ساعت نور دغه ماشومان او د خپل د زین او احتیاجاتو د رسیدګۍ لپاره باید دا تنظیم شي. په دې کې د ماشومان او د کورنۍ او هغه په اته ساعتو کې چې د ورځې د تنظیم شي، اصلي هغه اداره چې باید دا د خپل د فامیل سره، د خپل اولادو سره او د خپل کم احتیاجات چې دی هغه په پوره کړي. نور باقی باید د اته ساعتو نه ډیر چې کار کولی هغه هم په زرو کې قانوني جنبه نه لري، نو په دغه اته ساعتو کې چې دوی ته اختصاص شوی ده چې دوی خپل د ژوند چارې پکې مختبوزي، نو په دې کې د ماشومانو تر رسیدګي لپاره ډېر یو هغه لوی بخش او لوی سهم باید خپل ماشومان ته ورکړي، تر څو په همدغه دو ساعتو کې وتوانېږي د خپل ماشومانو سره د هغوی په کومې فرهنګي زده کړې چې کومې لوبې چې او کوم ځایو ته چې د چکر هغه ولري د میلې له خاطره بیا ولري، نو ده ته باید اختصاص ورکړي تر څو هغو ته هم ورسیږي.
بله، یو شمېر کورنۍ لیدل شوي چې ماشوم ته د لوبې د انتخاب حق نه ورکوي، مثلا ورته وایي دلته زه والیبال ته ځم، ته به مراسره جې همداد د لوبو وخت سو. په دې باره کې څه وایه چې څومره ماشوم د دې حق لري چې په خپل زړه ځان ته یوه لوبه انتخاب کړي؟
ماشوم باید په هرو چارو کې استقلال ولري، او هغه یو چینه منې کول او بل چیشته هڅول دا د دوی له استعداد سره او د دوی له کوم ذهن سره چې دا مخالفت کول دا سید دا به والیبال ته لاړ شي، ولې دا علاقه له والیبال نه لري، ځکه دا علاقه له فوتبال سره کېدای شي وسی، دا علاقه کېدای شي له کرکټ سره وسی، نو دا که چېرته د خپل علاقې ته پرېښودل شي نو دا هغه کې ډېر زیات ښه ځلیږي او ډېر ښه خوشحاله به وي. که چېرته د ده مثلا یا کرکټ خوښېږي او ته دا بوزې والیبال ته، دا چې والیبال خو یې نه خوښېږي او نه خوښېږي، برعکس له والیبال سره یو قسم تضاد هم راځي، ځکه د ده په هغه وخت کې چې د کرکټ خوښېده او دای والیبال ته بیاولی ده، نو هر کله چې والیبال په سترګو کېږي دغه هغه تیر وخت ورته یادېږي، ځکه په هغه وخت کې دا جبرن بیاول شوی ده والیبال ته، او په والیبال پې کتل شوی ده والیبال لوبې کې که لوبې کړي وي که نه وي کړي، نو دا چې هغه ژوندی ده والیبال ویني ده به دغه کومه گذشته چې دا به د هغه ذهن ته راځي او دا به له دې ناحیې څخه ډېر سخت متضرر کېږي.
بله خپلواک صاحب، تاسو خپلو خبرو کې اوږد مهاله حافظه فکر کوم یاد کړه چې کوم څه د ماشوم نه خوښیږي هغه اوږدې حافظې ته سپارل کېږي بیا ټول عمر په یاد وي. کله چې یو ماشوم په کوچنیوالي کې د لوبو حق نه لري، دا چې ځوانیږي بیا هغه منفي اثرات څومره په ده باندې تاثیر کوي؟
طبعا ګوره، اوس که یو ماشوم غواړي چې په وړکیتوب کې لوبې وکړي، هغه وخت د لوب زمينه نه مساعد کیږي کله چې دا لوی شي بیا دا هغه کم کارونه چې د سن تقاضا کوي چې په لوی عمر کې وکړي متاسفانه هغه ته رسیدګي نشي کولای ځکه د په وړکی توپ کې هغه ابتدایي لوب چې وي ابتدایي کم خواهشات چې ول هغه ته نه دي رسیدلي نو دا په ډېر اوږدمهاله باندې هم په ده باندې بد تاثیر کوي په کتابو کې وایي چې کوم شاه یو نابغه پسې کوم خپل عسکر لیږي دا نابغه چون طفلی راځي چې ګوري چې په چهارمغز باندې بازی کوي یا په تشله باندې بازی کوي چې په هر چی باندې لګیا یي بوختي نو ورته وایي چې زه شار رالیږلم تانه مې په کار ده دلته چې ګوري چې دا یو ماشوم ده او دا ماشوم دا نو د عسکر وایي چې آیا زه شاه همدغه پسې رالیږلیم نو دا ماشوم ورته وایي چې دا د ما د سن تقاضا ده چې زه باید له ماشومانو سره هغه وکړم لوبې وکړم ولې هغه څه چې تا شاه په ما کې لیدلی دي هغه یو بل علم ده او بل بحث ده نو که چېرته یو ماشوم تر هر حده پورې یعنې لیاقت او نابغه لک وسي نو هغه ته هم اړینه ده چې تر څو د ماشومانو په وخت کې د خپل د ماشومان لوبې وکړي او د هغه نه پورته لوبې کول ده خو اول علاقه ورسره نه وي نو د علاقې تر څنګ د ده دغه وخت د دغه ده چې دا له ماشومانو سره د خپل همزولو سره لوبې وکړي.
په دې وروستیو کې اقتصادي ستونزو سره یو شمېر کورنۍ سخت لاس او ګریوان دي. دوی وایي چې مونږ نو دومره وخت لرو چې ایله ډوډۍ پیدا کړو د کور نورې چارې تنظیم کړو نشو کولای چې ماشومانو ته د لوبو اسانتیاوې برابرې کړو یا له دوی سره لوبې وکړو. دوی خپل اقتصادي مشکلات خپل کورنی مشکلات د دې لامل بولي چې دوی نشي کولای ماشومانو حق ادا کړي چې هغه لوبي دي. دا اوسنی وضعیت دوی کنټرولوي او ماشومانو ته توجه نه کوي. دا به ډیره مهمه وي او که بل وخت بیا په ماشومانو باندې منفي اثر کوي د غزیان به بیا ډیری
مشکلات خو واقعا ځینې بخشو کې مشکلات شته دي ولې تر کوم حده پورې چې د یو چا انسان توان رسیږي صحیح ده ځینې لوب وسایل به ډېر ګران واوسي او د ډېرو کورنیو به په دې باندې وسه نه رسیږي تر څو هغه ورته مهیا کړي ولې ماشوم داسې یو طبیعت لري چې هغه که چیرته ته یو شی کولو هغه یو شیرینک وسي او یو چاکلیټ وسي ته هغه ته د یو توفې په شکل یا هم د یو شیرینی په شکل ورته ورکړي نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله کیږي. نو صحیح ده چې مشکلات شته دي ولې د مشکلاتو تر څنګ داسې نور شیان شته دي چې هغو ارزښت ډېر کم ده. یعنې که چیرته یو څوک وغواړي په لسو پنځه روپیو باندې هم هغه امکانات برابرېږي د کورنۍ او د هغه پورې مربوط ده چې څونه یو ماشوم ته رسیدګي کوي. نو که چیرته رسیدګي وکړي یو څوک د دې د اقتصادي ستونزو تر څنګ هم کولای شي چې یو ماشوم ته رسیدګي وکړي او دغه ماشوم کوم حقوق چې دي حداقل حقوق هغه ورته ادا کړی شي او هغه مثلا هغه تربیت د هغه په اوږدمهاله فکر باندې ډېر مثبت اغېز ولري.
یو څه بل چې لیدل کېږي مثلا هغه کورنۍ چې خپلو ماشومان لوبو ته نه دي پرېښي هغوی چې اوس لوی سوي مشران سوي خپله د اولادو څښتن سوي دي دوی ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي وایي ما ته چا د لوبو وسایل برابر کړي وله ما سره چا لوبې کړې وې مور و پلار دا شیان ما ته نه و آماده کړي ورته چلند له خپلو بچیانو سره کوي. دغه د تاریخ لړۍ څومره منفي اثر کوي چې یو څوک خپله له یو څه محروم و هغه بیا راتلونکی نسل هم له غنه محرومي.
طبعا دا خو انتقام مرحله ده ځکه د دوی کوم اوغدې چې په وړکیتوب کې پاتې دي هغوی نو اوس هغه چې مشران شوي دي هغه کوم چلند چې ورسره شوی ده نو تقریبا همغه چلند باندې دوی هم روان دي ځکه دوی هم احساس کوي چې ما ته دا کار نه ده شوی نو دوته دم نه کېږي. دا کولای شي چې د رواني له امراض څخه یو مرض ده دا چې دوی په دې باندې مبتلا شوي دي ځکه اوس غواړي چې هغه د خپل د زړه او د خپل کوم اوږدې چې مخکې دوته رسېدلی دي هغه اوس په دې رقم باندې دوی له بینه ویسي. متاسفانه دا سلسله به همدغسې روانه وي مګر دا چې هغه خلک کوشش وکړي که وشي کړلی ډاکټر ته لاړ شي په دې بخش کې مختلفه ډاکتران دي دې کار وکړي چې دغسې ما سره دغسې شوي دي او زه نه غواړم چې دا هغه شي نو زه څه رقم باید مخکې لاړ شم په کوم شکل باندې لاړ شم چې زه هم په تکلیف نه شم او د هغوی حقونه او د هغوی هغه هم ورته ادا شي. دا امغه کوم چې موږ مخکې په باسلو دا امغه منفي اوغدې دي چې په ډېر وخت مهاله باندې لسړي سره پاتې کیږي او هغه د دې سبب ګرځي چې نور هم د حق نه محرومه.
کوم ماشومان چې لوبو وسایل ورته برابرېږي مناسب لوبې لږی سره کیږي په خپل خواخه لوبو ته پریښودل کیږي او هغه ماشومان چې دوی ته د لوبو اسانتیاوې نه برابرېږي اضافه خبره مرته کیږي چې نه باید دوی لوبې وکړي د دوالو توپیر سره قام کولای سو خپلواک صاحب
په دې دوال کې ډیر غټ توپیر ده چې مختلف عوامل ایجادېږي لکه کوم ماشومان چې د خپل خوښې ته پاتې شوی دي او د خپل د خوښې لوبې کړې دي او همیشه یعنی ځان یو خود مختار شخص بللی نو چیرته چې دا غټېږي دا به په جامعه کې د پوره توازن یعنی فکری توازن به ډیر پوره ای د برخورد بل نور خلکو سره ډیر په آرام او په ډیر خو زیات باندې ووسی او دا به هیڅ کله هم د خپل کارونه خجالت کیږي نه او دا به شرم احساس نه کوي او دا به هیڅ کله د سه کوم محفل ته چیزی کوم اجتماع ته چیزی دا به د استرس او یا هم د وهم او نور دا سه کوم منفی فشارونه چې د په مغز باندې راځي دا به پینه راځي متاسفانه هغه کوم ماشومان چې دوی کله چې خبره کړي دا او پلار خبره ته نه پیخه مور خبره ته نه پیخه کله چې کوم لوب کړي دی هغه لوب ته د پلیخه او هم چې کله د یو چی شي غوښتي وي او هغه ډیر سخت راتلای دا نو دا ماشوم به هیڅ کله یو نورمال وضعیت ونه لري په جامعه کې دا به په جامعه کې د نورو د خپل د همزولو په منځ کې دا به همیشه احساس د حقارت کوي دا به همیشه احساس د دار به در سره ای او دا به همیشه احساس د شرم کوي او دا به پدې نه توانیږي چې د یو چا په مخ کې یو خبره وکړي د خپل یو تقاضا وکړي د خپل یو نظر وړاندې کړي نو منفی اثرات ډیر زیات دي چې بیا هغه وخت کې مور پلار چې هر څه وکړي متاسفانه بیا پدې نه توانیږي چې د هغه کوم منفی اثرات چې په ورکینه کې لیدل دي هغه ورته ترمیم کړي
بلې خپلواک صاحب په اخر کې یو کورنۍ ته د تاسو نظر هم لرو چې دوی د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان لوبو ته نه پرېږدي یا دا د چې وای وخت نه لرم یا دا د چې دوی خپل په کوچنیوالي کې لوبې نه دي کړې د لوبو په ارزښت نه پوهیږي یا پوهیږي اهمیت نه ورکوي دوی ته به هم یو لنډه مشوره ولرو
نظر ده کومې کورنۍ غواړي چې ماشومان په جامعه کې وځلیږي او په جامعه کې یو پیاوړي او ښه ژوند او د هوسا ژوند ولري نو هغوی سره د کوشش وشي هغوی سره د لوبې وشي هغوی د خپل لوبو ته پرېږدي په کومو لوبو باندې چې د دوی علاقه ده د دوی خوښه ده هغو ته واڅوي ادي اقل امکانات چې کوي شي برابر کی نو لازم ده چې هغه ورته برابر کی منګه هم احادیث کې هم داسې واغ شته چې پیغمبر د خدای هم مثلا دا په سجده باندې و د کوم مبارک مسیان و چې ول ایدو پوګه چې کیناستل نو دا تر هغه پورې د سجدې نه نه پورته کیده تر څو چې دغه د کوم مسای و چې پوګه باندې و هغه تیسه شي نو د دې نه کار چې موږ ته د شرعي له نظر نه هم لازم ده چې تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړو او ماشومان ته د هغه کوم لوب ته چې ضرورت لري د هغه لوب ورته آماده کو نو د موږ ته د نزدې بهترینه نظر او بهترینه راه نه پیدا کیږي چې موږ په هغه باندې عمل وکړو نو موږ ته لازم ده چې ماشومان باندې شفقت ولرو مهرباني ولرو او د هغه ټول احتیاجات چې دوی لري هغه ورته په هغه د خپل د امکانات په هغه کې برابر کړئ شو او ترڅو دوی آینده کې یو باثبات ذهن ولري او دوی وتوانیږي چې یو ښه ژوند د خپل ځان لپاره غوره کړي
ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو ژوندی سلامت اوسئ
مهرباني سلامت اوسئ
قدر من دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو د لوب او په حق باندې خبري وشوي او لمونږ سره میلمه وو په کابل کې د حقوقي چارو څېړون کوي وارث خپلواک تربیه خې چارې پرځ کې چې است علامه مال او ملګری
ماں